سلام ستړي مشهید د مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه کلازاده رادیو ناورز موږ د پروګرام ډیټا برخه مایکروفون ساسي خبرونه د زنګړې شوې چې تکراری خبري خطرغه وړاندې د تېسات خبرونه د طالبانو ولاته په پیښو سره د مبارزې ملي اداره وايي په تیرو درې ورځو کې په ولس ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ولس نور ټپین شوی دی. د ورښتونو له امله د مرګ ژوبله په کاپیسا، پروان، دایکنډي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتی ده. ولاته په پیښو سره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړې بیان کې د هم ویل چې د ورښتونو سیلابونو لاملا دو سوا څلور اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوي دي. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د روغتونو له امله یو شمېر مالي زیانونه هم اوښتي دي او د شاوخوا 1200 د له منځه تلو خبرونه هم خپره شوي دي. دا سالنګ ډویلار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر ایکس باندې لیکلي دي چې د حفظ او مراقبت د مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیکه سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې ده چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړي چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم خلاص شي او بیا ټولو موټرو ته د تېرېدو امکانات برابر شي. د ټولګټو چارو وزارت د ویان په وینا کچېری واوره او طوفان ودرېږي نو سبا به د لویې لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لویې لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اور لګېدو له امله شاوخوا څلوېښت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې سل نور ټپیان شوی دي. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور چا قصدن اچولی وه. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلی دي چې پېژندنه یې سخته ده. دا پیښه د شپې د 1:30 بجې شاوخوا رامنځته شوې ده. سیما کې امنیتي ځواکونه شتون لري. د دې سیمې پر سر یې الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي تر اوسه د اور لګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبرنن پنځم به د ایران دولتي ټلویزیون خبره کړي. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والي د مرستیال سید پورلی په وینا ویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یو وشت کال عمر و د کوهدشت په خار کې د چهارشنبه په شپه د سال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره هڅه کوله. پورلی دا کوي چې دا سرتیری د بلواکونکو له لوري وژل شوی دی. د یکشنبه له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې نومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سوري لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په وی وینا کې وکړ او ژمنه وکړه چې له روسي سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي. خو نوموړي وویل داسې هم ممکن نه ده چې په هر بیا موافقه وشي. د زیلنسکی د تېر شپې د ټلویزیوني وینا په 20 دقیقې وه. د پکې وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې پاتې لسلنه به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت یې نه غواړي. زیلنسکي زیاته کړه چې د جګړې پای ته رسېدل غواړي خو د اوکراین ختمېدل نه غواړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبيعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کنړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوې او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هله شمس ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونې په فایل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمي په تاسو ویني چې خلک په ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته، منصور صاحب ته، او شمس خورته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وي، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره په دغه کال کې، یعنې 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د څه ویدي یا ریپټیټ څه ویدي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا له ډېرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه هغه که پخوا ډېره غټه وه، اوس داسې په حدود د شپږ تر اته فیصده ده. دوی کوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی داو طالبانه نه راځي، دوی په زور لکوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل یې هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاته کېږي. څه چې د ده د ژوند پروګرامونه وو، زه د پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده دلته، بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګنې مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکې دعوه لري، هلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپل تقریبا 28 تکړه کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوې تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل ترتیب. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راځي، هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله. بل مسله دوی ته د حقوق او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دای دي ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدماتونو حق لري، او د تور ته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دا دفتن دلته چې راځي، د اول د جلکیو ستونزه چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپږمه پورته دوی نه تیرلی، نو دا قطع شو. دوه، د هلکانو تعلیم او بل یې تحصیل. دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروع وي، درسي کال شروع وي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله د دوی هم په حقوقي لحاظ را دي، هم په معیشتي لحاظ را دي، چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي، له چا سره یې شروع کړي، څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړی ده، آیا کېدای شي دی نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړی دی، یا اوبل کاري کړی، یا اخبار خرڅ کړی، ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې، مسلکي څانګې، داسې وبوله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي، یا په کلو کې په لسګونو دي، داسې نور هم پسې کمیږي. نو دی که کلي ته دي، دا له دې مشکل سره هم مواجه کېږي. داسې څو نورې مسلې هم شته، البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي. د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وایي، دغه فیصله انټیګریشن دی، په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. دی بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روږدی شوی ده. نو دلته چې راځي، د دې ماحول سره دی که عیارېږي، دا په خپله یو وختګیره مسله ده. او بل، دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوری دولت ده. دولت څه ورکوای نه شي، کورونه نه شي ورکولی، خدمات نه شي ورکولی، معاوضې چې عدل لاسته ورکړي دي هغه نه شي ورکولی، حتی دعوه حقوقي له پاکستان او ایران سره نه شي کړلی، ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس له غړیتوب نه محروم شوی ده، نو دی دعوه چیرته نه شي وړلی. دا ټول مشکلات، عمده مشکلات.
بله، ډېره مننه، سلامت اوس. انصاری صاحب، ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي، او کې ژمی کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه وي، له بلې خوا مرستې کمې شوې دي. دې مسلې ته شاغلې ننګ اشاره وکړه، څومره مرستې کمې شوې دي، آیا احساسي شي؟ خصوصا هغه مرستې چې بیا مهاجرو ته ورکول کېدې، راستنېدونکو ته به ورکول کېدې.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو یې ښاغلی ننګ، اغلی شمس او ټول همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
سلام
پر اختیا، نه یوازې دا چې د دیرینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو دغه راز د مهاجرینو د لیګ درا لیګ او په کور دننه بي ځای شو افغانانو په اړه به کېدي، یا دوی ته به دوی به لاسرسی درلود، ورته هغه په پراخ ډول کم شوي، او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به یې ډېره پراخه وه، امکانات به یې پراخ وو، او په هغې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول. له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو، هلته ډېر هغه امکانات او اسانتیاوې چې خلکو ته باید برابرې شوي وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي، ډېر پراخه کمی راغلی. د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه، چې یو اساسي حق دی، د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده، چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره، یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ، د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره، چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي، یا هغه چې بې ځایه شوي، یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالی او نورو حاکم دی دی خلک دی ته مجبور کړی چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دی په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړې چې هغه د کابل خار دی. ویل کېږي چې نږدې 1 میلیونه انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار دپاره دره نږدې ولسوالیو او ولایاتونه راځي یا د نورو ولایاتونه چې هره ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیونو او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې، چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ یې هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته
ډېره مننه. په دې برخه کې به بیا په حلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه. محترمې هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشتوالی یا کموالی او کبل شي؟
سلام نکلتاسته محترم او ملوانو ته
سلامات
ورځې کې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث ته چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغه هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې دې زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې د عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغه په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغه کورونه خپل لاس ورکړي دي یا هغه مهاجر دي چې هغه اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بیکور دي، نو خطر پنان لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په غیر سره وشي کولای چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په خو ډول باندې تیر کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کثیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار او سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
په حل لارو به وروسته خبرې کوو. د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په شارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې به حتمان چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو مونږ په منطقه کې کچېرې زه وایم یا هم په ښار کې په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په سالي ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنې خلک نه شي کولای چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولای شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بسته کېږي، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کیږو. دغه کچیر په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نشو کولای چې برق نه په خټول باندې ګټه واخلو، نو خپل ورځینی کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مختوي سو. او دې ترڅنګ په ژمي کې هم یو زمونږ تاسو په کورونه کې زمو په ان باندې دې زیات مونږ باندې سختوال سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغه کټان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلې شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څه ناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پرې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او دا نورې خو بله بېخي ځای په خپل ځای پرېږدو، ځکه چې هغه دایمي دي، له ژمې سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي؟ مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموماً په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار زیست ته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوې لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږ میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته، خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي، اوس افغانستان ښارونو ته یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګورې یو ډېر لوی جای ده، پکتیکا یو ډېر لوی جای ده، پکتیا یو ډېر لوی جای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې وو لکه پخوا چې کابل وو هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رچان دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه صحی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحده او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انول رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دومره مسله ده چې تی دریمه مسله ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتی خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپل طبيعت او غدي کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوی دي، هغه د مایل خبره ما طبيعي فطري ورته ویل چې اوس ښاری کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا ښار نشینی او د ښار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډېر پارادوکس ایجاد کړی ده. دا یو پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د پزون کې څه مهایا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه نو واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده. نو زما عرضا ده چې پوتنسیالونه منابع امکانات دا د امید خبرې مې البته ډېرې دي.
بله خبرې کو ډېره مننه سلامت اوسئ. یو اورېدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای جرا ول صفای ست شده
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کامران لکه بل څه کوم موضوع چې تاسو ټاکلې د ډیر شایسته موضوع ده. نو
بله،
افغانستان دا اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضي ودونه راړې، نو د لې خپل په داخل کې هم بعضي مشکلات دي. نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي. نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده. نو صفای صاحب، دغه ټول مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زموږ ستې درنو هیوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضي طبیعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بیل شک چې وتلې دي، خو هغه خونو طبعاً مشکلات. نو بعضي مواردی چې هغه بالخصوص ټول په دولت پورې تړاو لري، بغیر د دولت نشي کېدای د اوسني غربت حل دی. واجې دولت لار پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق او اتحادم کولای شي یو لار. نو دا ټول اړخونه دا رقم صفای شي.
بله ډیر مننه سلامت اوسئ کامران صاحب. ور به شو درنو میلمنو ته شاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې ښودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو ښارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي ته پکاتو چې د پاکستان لاري بند دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګ.
بلې، او څنګه ستاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی. کابل کې په مرکز ګرمیو کې دغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي، خوراکي موادو په دا بیا خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونې ښارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینه را کړی؟
تاثیرات شته، د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدومره تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لري پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي، زیات شوي. هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله، د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې
چې د کیفیت تیل به د ایران نه راوله هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بدمرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لولوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي، ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي، مثلا د اوس د ژمي موسم د هایګالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په ډېر شفغاني و، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یې 110 افغانۍ ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا 300% لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي، او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار، مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي، په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هیڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې وي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي، هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، ادارې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ټرانسپورټ برخه څه مصروفه وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونو کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا د دې سقوط د خلک له شراخې پریشانۍ سره مخ کړي، او حکومت په کار لري دا حقیقت او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې. ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اوریدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي، څنګه دې کرایه هم ورسره لوړې شوې دي، او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي لمخ کلا په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګ کله چې خلک ډیریږي نو هم دې هم دې تر څنګ هغه ته کوونه هم باید ډیر وي تر څو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې تر څنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه بیر تخپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل، او بل هغه خلک چې کلیونه یا نور زین څخه خارون ترازي، نو دې تر څنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل خار کې. او د خلکو کرایي، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوه 2000 ته، کچېره کرایه 2000 ونو کرایه 1000 ته دیګه شوه، په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، دغه کرایي دیږي. او دې ترڅنګ چې خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی، او د بلې خوا د ورځ پرد باندې د کرایي هم چې کیږي، د خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پرد تنګيږي، یو خوا د ژمي ستونزې دي، یو خوا د کرایي دیګوالی دی، د برق نشتون دی، یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دی اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي، یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایی مواد هم ورس پورس بای دیری گی دغا سی چیز مونگ خاغلی ننگ سای فکر کم ویلی تی ورس پورس باندی هاگه گوری به دواگان و قیمتون زیادی گی ام دغا سید هوا ناپاک ده ناروغی دوم دیر زیاد شوی دی چی باران تو سپوری پا کابل کی یعنی تو سپوری بجنگی پراتلو سر باران ننشتا نو هوا دیر زیاد تک کرده حتی کلا چی سهار وقتا یا هم تقریبا اتو وجو شاو خواته چی مونگ کورس خووزو نو دی کلا چی سرک یو خواته یعنی در ادلی اوسیگی دی اغاکوسی سر در تنخ کاره کیگی در طول زی دست غبار گونده اوسیگی یعنی هیست تم نخ کاره کیگی در طول دی هوا دی که کرتیا لامله ده دکه ها کورانه چی روز پوری زن تا بخاره کی نولی یا هم پا کورونه کی بخاره دی هاگوی هاگ دوزون دون بردی زیاد شوی دی چی کچیری بیرون هم موزه باید ماسک ولاری چی تبسوط هم ناروغ نشی نو داغه سی ماشومان هم دی زیاد ناروغ کیگی او دی دوی دی هاگ دواگانی یا هم خوراکی موادونه دا چی دی پاکستان لاره هم بنده شوی ده نو داغه هم دی افغانستان پا دکه صادرات او واردات افغانستان او دی پاکستان دیزی نو داغه دی لامل کردی چی نور هم دی قیمتونه دیز زیاد چی چی مونگ او تاسو باید کوخخ پا دی باندی و کوچخ پل زنه هم گرم موساتو او دی ترسنگ دی کرایو پا باید که کچیر مونگو ویو باید دولت هم پری نک دی چی کرایی ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایی ډیره زیاتې نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغوی هیڅکله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یوه ورځ هم ووري وای نه بس میاشت پوره شوې او ماته کرایه راکړه په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه وي برابر شوې یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجیدی ستونزه ده
دیره
مننه دیره مننه
دیره دیره نوې
ستونزه
باید
دې ستونزه
ته نور هم
توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي ډېره مننه کور ودان اخلي شمس یو اوریدونکی هم لرو وګورو چې دوی څوای ځان ته وپېژنې یا ازادي راډیو مهرباني کوئ مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عاشق الله نشان خبرې کوم روزجانا خوست ولایت نه
مهرباني کوئ عاشق الله صاحب
روزجانا د سړی ژبې په هکله چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی رښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایاتو کې او خصوصا کابل کې رښتیا هم ډېره ده نن مې تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واټساپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې وو هغه مې وکتل هوا ډېره ککړه وه خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه همداده ده بل د ژمې پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشړل شوي دي هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمی تېروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمی کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره پخه دی نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیر ام یا نروي او نرم چلند وکوي د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه ور سره وکي یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د اغوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کم بل یا هر څه لري د غوی سر مرسته وکوي دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکړي ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا ټول خلق دلته په زوکام او سینه بغل خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خواوشا دي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانې ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغسې یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته. او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو دا حالات یې ورور جانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکي هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې درې میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو. دا چې درې میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده؟ او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بلې، په دې موضوع موږ یو تاسو ته تشریف نه درلود تیرې وخت پرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیر لوی ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پر او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې دغه کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د پکلو باندو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډیرې باندې بدلاسي او تخریب شوي، ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار د کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي. لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د ښار په هوا، فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه، په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود. هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوې خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا تاسو ځوانان په دغسې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تکرار ګوشتې ولسوالۍ د بلتاخیلو کلی چې یو غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو. بیا دوستان چې ورسره تلل او ته وویل چې تاسو وګورئ که څه دوا او درمل هلته، داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی، حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور، او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ، یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو موږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم کامل تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي داسې ته سفر وکړي، هغه مراجعینو تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي، په هرات کې شوې وي، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي، دوی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ، کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي، صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لګاونډو هیوادونو راغلي دي، ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
آواز زکر چې ما تقت قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټول کې په خپل مهاجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باز ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي. او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي کنه؟ دي د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کش دي او مټي کار ته ماتې شوی دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ته بخورنمیر ژوند کړی دی، نو یو تلاش یې کړی دی، یو څه یې پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسو ساختماني کارو سکتور وګورئ، د ټول اکثریت د څوک چې دی کاشي کار کوي یا دی برق کار کوي، دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډیر ظریف کارونه دي. په کور جوړونه یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کې ته قوای کار پیدا کوي. بل برخه کاریګر چې دی هغه دا د روزمست خلک دي، دا چا چې دیاړی کړی ده، تازه میوه خرڅه کړی ده، یا یو چا سره مزدوري کړی ده، دوی هم مجال د کار لري. بلته مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو، دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان وروشندي، دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي. نو دلته هم ډېر زحمت واړي، په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني. مثلا وای خدای راوسی ده، غربت ده، بیچارګي ده، نو بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې دی وای چې څنګه یو سړی باید وغی پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای، یو کس په خوا ګوډه سوی ده، وای دا څنګه ګوډه سوی ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي، نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجندا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنې هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم انی اعوذ بک من الفقر و غلبت الدین وخهر الرجال، دا ټول معنی دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه د دین خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوي کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شایده ده، معنی څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستې ورسره کمې کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه سې خلک شته نه هغسې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
دا خو دا چې څه اوسي تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق بجانبتوب یا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا چې دوی بعد له جنګ راغلي دي، دوی ستیت اکتران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه په کار دي، هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې ده، زه په شروالی کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي، خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري، د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس هم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ته ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې، دا خو ته معدن یو زرو څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډېرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم، مثلا دا زغال سنگ اوس ډبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري زراعت کې لري چې ځمکې ورکې، مثلا دغه د ځینې فارمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فارمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده، ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډیر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اوو میلیون تنه غله دانه ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو، او گنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دېرش میلیون تنه غله دانه منګه پیسلا لزمه کې نه پیدا کو خدا زکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشينري میکانیزه کېدل نو یاده چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده یعنی دا هر څوک کوي چې تعلیم لري کنه لري کزده کړه لري کنه لري دا کار کوي سي نو افغانستان چې ډیره زیات ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده مونږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو نو ته دا دومره خړوبه کوی سي دا ځمکه تاته پرته ده اک فرمولا چې په اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دې جو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکه ټوله توزیع شوې ده په پروګرام یې ورکړی دي دولت ته عامه او خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نه ډېر تکوای سي چې بسندګي یا پزان بس یا نه
ډېر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي دا چې کازه درته دي فرمولو او دې
مننه سلامت اوسه کافی ده کافی ده ډیره مننه سلامت اوسه یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستی خبرې مو کې مهرباني کوي آزادی رادیو
وعلیکم السلام صاحب ورو راجوړه
سلامت اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبلي خبرې وکي چې وخت کم دی
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه ما دا غته کډبال مبارک خبر سره کو سروان صاحب چې د سپین بولدک لارې خلک راوښي دي خلک پورونه تر دانکړي جوړ ریوا کرایا او خو نظر ته زر کلداري او وسط فار نظر 15000 کلداري تر سوې ده
یعنی کرایې وړي bale wo کرایې وړي
کرایې وړي سوې ده زه په الحال په هرات اسلام خلاف ګمرک هم په الحال دلته چې کډواله او ډې ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس یې ورجات کړی دي دا خلک رحم شکی سر لاسونه سر ورکړي دي تمام وو
درست سیده مننه
نو حال په چې دی اسرائیل پر ګران کړي دي او دا خلک چې دی لاس سر ورکړي دي ګور په ګمره کې جر لاسو دوه لاسو کس کډوال ځای کړي دي کار کوي لري وته درې ساو درې نیم ساو وانی روانډ ورغځول
شي تا خو ښه خبر ده چې ادي خپل کار وکي سلامت او سډیره مننه اوس په ورشو محترم شمس ته استاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي
ډیره مننه زما خپل باندې کچېری موږ مشکلات ته ګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي خو موږ تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیات کړي کچیر موږ شپه ورځ په دې باندې وغږی کوچ دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي زما په ان باندې د موږ هغه ویل هم بې فایده کیږي ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ تاسو باید
یعنی کلنډ وایس په وجه بل کې وایس چې څه کار وکړي چارواکي
څه وکړي تاسو باید کوشش په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ او چې هغه به وسلې دي هغه مرستو ته اړتیا لري باید هغه ته مرستې وشي د دبليو اف ټي لخوا دی نو صرف لخوا هغه ماشومان ته چې مثلا هغه په کور یا کورونه ته چې هغه د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوی دی باید دولت کوشش په دې باندې وکړي چې کرایې دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونه ته په منظم ډول باندې کومک وشي هغه کورون ته چاغي به سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا دا چې یو ځای ورته جوړ شي هغه ته
ډیره مننه سلامت اوسه ډیره مننه محترم هله شمس لطفا موکو کور ودان همدارس شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ ازادي رادیو .com